دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د افغانستان سره د مشارکت او د غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی دی د آزادې رادیو لیکلي دي چې ښاغلی آستن دا خبره بیګا د جمهور رئیس اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په ټویټر کې لیکلې ده د دفاع وزیر آستن ویلي دي چې د جمهور رئیس سره په افغانستان کې د سوری د پروسې د چټک پرمختګ په اهمیت او د افغانستان او د امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله موهب وایي د افغانستان حکومت د سولې لپاره لار خلاصه کړې ده مګر وسلوال طالبان سولې نه غواړي نوموړي نن په کابل کې د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په کانفرنس کې وویل جمهور رئیس د سولې معنی نه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت د مذاکراتو لپاره په دوحه کې حاضر ده زندانیان خلاص کړي دي یوازې جمهور رئیس نه بلکې ټول نظام همکاري کړي ده او د سولې لپاره لار خلاصه کړي ده خو طالبان د سولې معنی دي نه مذاکره کوي او نه سولې غواړي بلکې هر ورځ افغانان وژني د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار هم دارنګ ویلي دي ک چېرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي حکومت د افغانستان دفاع ته چمتو دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو هیئت په مشرۍ د ترکمنستان د چارواکو پر رسمي بلنې د ترکمنستان پایتخت اشقابات ته تللې ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د فبرورۍ په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي ټاکل شوې ده چې د هیئت د ترکمنستان د چارواکو سره د افغانستان او د ترکمنستان د اړیکو او سیاسي تحولاتو په حق له وغږیږي په تیرو دوه میاشتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت پاکستان ایران روسي او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي طالبانو استادې په داسې حال کې د سیمه هیوادونو ته سفرونه کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د استادو ترمنځ په دوحا کې بین الافغاني مذاکرات ځنډیدلې دي د افغانستان د ملي مصالحه شورا د مذاکراتو د دویم پړاو په ځندېدو انتقاد کړي او ویلي دي چې د طالبانو استاذي د مذاکراتو په ځای په سفرونو مصرف دي د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د مسلمانو عالمانو د نړیوال ټولنې د اعلامیه هرکلی کړي دي د بارنیو چارو د وزارت د معلوماتو په اساس د مسلمانو عالمانو د نړیوال ټولنې په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په افغانستان کې هدفي بریدونه د ملکی وګړو د دینی علماو او د بشري حقوقو د مدافعینو وجل د بشري او نړیوالو اصولو خلاف عمل دی د مسلمانو عالمانو نړیواله ټولنه چې مرکز په قطر کې ده د نړۍ په نورو دینی علماو هم غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پایتل سیدو او د اوربند ټینګېدو لپاره کار کوي د دې ټولنې د غوښتنې سره جوخت نن په کابل کې د ماين په 214 کې یو کس وژل شوی او شپږ تنه ټپي شوی دي د کابل د امنیت د قومندانې ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې په ټپیانو کې درې اهل هنود افغانان دي تر اوسه د دې چودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته د افغانستان د صرافانو ټولنې په کابل او نورو ولایتونو کې د افغانستان بانک په پریکړه د اعتراض په ډول د صرافیو لوی او واړه مارکیټونه تړلې دي د صرافانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پولي خدماتو مارکیټونه به سر لنن تر هغه پورې تړلې وي چې افغانستان بانک د دوی موجودې ستونزې نوي حل کړي افغانستان بانک پریکړه کړې ده چې ټول صرافۍ باید د انفرادي جواز په ځای شرکتي جواز ترلاسه کړي خو د صرافانو ټولنه وایي چې د صرافۍ شرکتي جواز باید اختیاري وي مګر افغانستان بانک وایي چې دغه پریکړه یعنی د شرکتي جواز درلودل د نړیوالو شریک بانو سره په ګډه شوې ده د دې بانک د نشراتي څانګې مسول حسیب الله نورین نوویل چې د شرکتي جواز په درلودلو صرافان د هواد په ګډ ګډ کې نمائندګي خلاصولای شي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري زرګونه خلک نن د برما د ینګون د خار سړکونو ته وتل او کودتای چې په دې هفته کې شوې ده وغندل دوی د منتخب رهبر آنګ سان سوچی د خوشی کې دوه غږ وکړ دغه مظاهره چانو چې زیاتره محصلان او خون کې دي د آنګ سان سوچی د دیموکراسي د ملي لیگ بیرغونه راپول او د پوز په ځای د شارونه ورکول چې نظامی دیکتاتور ناکام شو او دیموکراسي کامیاب شو د بارما پوز دیانګون د خار انټرنیټ هم بند کړی دی. تر دې مخکې پوزي مقامات د موبایل او انټرنیټ شرکتونو ته امر کړی و چې ټوئیټر او انستګرام بند کاندي. په فیسبوک هم په موقتی ډول بندیز لګول شوی دی چې د میانمار د 450 میلیونو نفوسو نیمایي نفوس ورنکار اخلي. په بارما کې پوز د فبروري په اوله کې دا تا وکړه او میرمن آنګ سان سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشره ونیوله. امریکا او ډیرو لویدوز هیوادونو دغه کودتا غندلې ده او د سوچي په شمول د ټولو نیول شو کسانو د خوشی کېدو غږ کړی دی. په لیبیا کې بیلا بیلو ډلو په یو موقت حکومت باندې چې عمومي انتخاباتو ته بلاره اواروي سلا کړی ده. د بیلا بیلو ګوندونو او ډلو کسانو په جنیو کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 15 ورځو خبرو وروسته د موقت حکومت په سر موافقه وکړه. توقع ده چې موقته اداره د 2020 کال تر پایه پورې چې جمهوری ریاست ته انتخابات کیږي په وخت کې پاتې شي. لیبیا د 2013 میلادي کال راهیسې چې د معمر قذافی رژیم په کراو پرځول شو دوه موازی ادارې درلودي. یوه اداره په ترابلس کې ده چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي او په مقابل کې بل اداره چې مشري خلیفہ بلقاسم حفتر کوي د دغه هیواد په ختیځ کې حاکمه ده. دغه دوالو ادارو ترمنځ خونړۍ نښتې هم وشوي چې زرګونه کسان په کیمره او زخمی شوي دي. د امریکا متحده ایالات اراده لري چې په یمن کې د بشري ناورین په خاطر د تروریستي ډلو په لیست کې د یمن د هوشانو د تحریک شاملول لغوه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ دغه اقدام تایید کړ. یو ورځ مخکې د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې امریکا به په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ ختم کړي. ملګری ملتونه وایي چې یمن د بشري ناورین سره مخ دی. د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو د جنوري په 19 نیټه د هوشانو تحریک په تور لیست کې شامل کړ. کسه هم د امریکا پخوانی ادارې ملګرو ملتونو او سور صلیب ته په یمن کې د کار کولو اجازه ورکړې و او یمن ته د زراعتي محصولاتو د واګانو او طبي سامانالاتو په استولو هم بندیز نه لګولې، خو د ملګرو ملتونو چارواکو او خیریه مؤسسو غوښتنه کړې و چې په تور لیست کې د هوشانو شاملول نه لغوه شي. او بایدن ویلي دی چې ترامپ ته باید سری استخباراتي معلومات ورنکړل شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته باید سری استخباراتي معلومات ورنکړل شي. بایدن د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دی چې د ترامپ نامعلوم برخورد یا چلند د دې دلیل دی چې هغه ته باید پټ اطلاعات ورنکړل شي. هغه زیاته کړې ده چې په ترامپ باور نشي کېده او ضرورت نشته ده چې ترامپ ته د سری استخباراتي معلومات ورکړل شي. په امریکا کې پخوانی جمهور رئیسان سری معلومات ترلاسه کولای شي، خو دا اول ځل دی چې یو پخوانی جمهور رئیس د سری استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه محروميږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. خو لومړی به دا رپورت ووري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د دغه کمیسون د کمزورو کړونو په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي دفتر سیګار رپورت په باب ویلي چې دا رپورت د کمیسون د پخوانیو کمشنرانو د کار په دورو کې ترتیب شوی. خو دا کمیسون د پیسو د مصرف په برخه کې هر ډول حساب ورکولو ته چمتو دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د افغانستان د بیرغول لپاره د امریکا د سرمپاتش ځانګړي دفتر سیګار د ورسی ریپورت په باب د شنبه په ورځ خبريالان ته وضاحت ورکړ او ویل چې دا ریپورت د ټاکنو کمیسون د نوو کمشنرانو د کار د پیلولو وړاندې ترتیب شوی دی.
دی ریپورت هر کله کومه په دې ریپورت کې د کمیسونونو نه یاد شوی. زمنګ راغلی ټیم، زمنګ درانه همکاران، د خپل درون ملت د هغه څه وضاحت ورکو چې زمنګ په دوره کې تر سره شوی دی. موږ د نورو انتخاباتو چې پاغي کې سیګار ورته نیوا ککړی یې ورته ریپورت پاغه باندې ترتیب کړی دی. هغه په یو بل مدیریت او د نورو کمشنرانو پښتون کې تر سره شوی دی. هر څوک خپل د مسولیت جوابګوي او ځواب ورکوونکی د افغانستان ملت دی.
د افغانستان د بیرغوند لپاره د امریکا د سرمپاتش ځانګړي ډاکټر سیګار تیرونه د افغانستان د تیرو د ولسیزو د جمهوریت او پارلماني وو ټاکنو په باب یو ریپورت خپور کړی ویلي چې د 2001 میلادي کال راوسته نړیوالې ټولنې د افغانستان ټاکنو لپاره 1,200,000,000 امریکایي ډالر چې د نیمایي د امریکا لخوا برابر شوی وو په افغانستان کې په ټاکنو مصرف کړی دي. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د کمزورتیا له امله نه د افغانانو او نه هم د افغانستان حکومت باور ترلاسه کړی دی. سیګار ویلي چې د 2004 میلادي کال راوسته نامنیو له امله رای ورکولو مرکزونه په پرله پسې ډول تړل شوي چې له امله یې د رای ورکوونکو شمیر هم ورسره کم شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش د ځانګړي دفتر د راپور له مخې روانه نامنی هم د افغانستان د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې راولي. سیګار ویلي چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون پخوا اوس هم د کمزوري مشرتابه غیر مستقی کارکوونکو چې په ساده او غبن په برخو کې د حساب ورکولو د سیستم د کمزورتیا او د پریکړې په برخه کې کمزوري تشکیلاتي جوړښت له امله زیان لیدلی دی. په دغه راپور کې د مامورینو په ګمارلو او د کارکوونکو د ټریننګ په ګډون یو شمیر نورو کمزورتیاو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د تجربه لرونکو کارکوونکو نشتون هم په دغه کمیسیون کې د فساد په ګډون د یو لړ ستونزو سبب شوی دی. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې د کمیسیون ټول کمیشنران ځواب ویلو او حساب ورکولو ته چمتو دي. میرمن نورستانی ویل چې هیله ده چې راتلونکي ټاکنې به په ښه امنیت او ښه شان سره ترسره شي.
راتلونکو انتخاباتو ته چې هغه که د ولسوالیو دي که د ولایتي شوراګانو دي او که د ښاروالیو دي او که ولسي جرګه د غزنی ده موږ ورته عام او تام امادګي لرو. د قانون په تعدیل کې مو کار کړی دی. فعلاً هم زمونږ په ویب سایټ کې دی د دې لپاره چې نور نظرونه هم پې باندې د قانون له مخې راټول شي او یو میاشت باید دا په سایټ کې پاتې شي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مشر په کمیسیون کې د مالي فساد خبره هم ونه منله او ویل چې د ټاکنو لپاره برابر شوی پیسې د افغان حکومت او د مرسته کوونکو نړیوالې ادارو لخوا برابرېږي او د هغوی تر مستقیمې څارنې لاندې په مصرف رسېږي. سیګازارا پور په داسې حال کې خپور کړی چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د نوي 1400 لمریز کال په اوږدو کې د غزنی په ولایت کې د ولسي جرګې د اسنادو د ټاکلو لپاره د ټاکنو یو پلان ترتیب کړی دی. په 2013 میلادي کال کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د غزنی په ولایت کې د دغه ولایت پر حوزو باندې د ویشلو د پریکړې په سر د اختلاف له امله ټاکنې ونه شوې. اوس مهال په ولسي جرګه کې د دې لس کلونو وړاندې په ټاکنو کې دغه جرګې ته بریالي شوي وکیلان لا هم د غزنی ولایت د اسنادو په توګه کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره او تراوی چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو له کیفیت څخه خوښ نه دي او له شرکتونو څخه یې پوښتنه چې د کیفیت د لوړولو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. د دې ادارې د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د ویشل سوو فعالو سیم کارتونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي او 2.5 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابله راپور لري.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا ترا وای چې دغه هیواد 2.3 میلیونه خوره د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د دغه ادارې رئیس عمر منصور انصاری د شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د مخابراتي شرکتونو لخوا تر اوسه د ګرځند ټلیفونونو 3.3 میلیونه سیم کارتونه په خلکو پلورل شوې چې له 2.2 میلیونه یې فعال دي. ښاغلی انصاری دغه راز وویل چې د مهال په افغانستان کې 2.5 میلیونه سان له انټرنیټ څخه استفاده کوي او زیاته کړه.
د 2G موبایل انټرنیټ 2.3 میلیونه کارونکي، د 3G موبایل انټرنیټ کارونکي 15.4 میلیونه، د 4G موبایل انټرنیټ کارونکي 1.2 میلیونه، د انټرنیټي خدماتو د شرکتونو یا ISP ثابت انټرنیټ کارونکي 2.4 میلیونه.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې اکثره افغانان په دغه هیواد کې د مخابراتو لټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو ابراهیم مومن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان د مخابراتي خدماتو کیفیت ډیر ټیټ دی خو به برعکس ډیر زیات لوړ دی. چې لا هم د کلونو په تیردو باندې او په داسې حال کې چې نړۍ کې 4G انټرنیټ کار کوي خو افغانستان کې لا هم 3G هغه چې پنړېواله کچبانی او د غونډې او په سیمیزه کچه باندې کار کوي، په افغانستان کې لا هغه څه کار نه کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره هم مانی چې مخابراتي شرکتونه خلکو ته په کیفیت خدمات نه وړاندې کوي. د دغه ادارې مشر عمر منصور انصاری وویل چې د اترا اداره هم د خلکو پر سیر د مخابراتي شرکتونو له خدماتو څخه خوخنه ده او زیاته کړه.
د فریکوئنسي اخلال پر کیفیت جدي اغیز لري. په دې برخه کې مو نظارتي ټیمونو 150 قضیه کشف او حل کړ. که د فایبر ملي شبکه پراخه نشي د کیفیت ستونزه به موجوده وي. لامدې عمله راتلونکي کال لپاره ټول شرکتونه مکلف کړی شوي دي چې د فایبر غځونې باندې کار وکړي. د فریکوئنسي په تخصیص مو بیا له سره غور وکړ. د شرکتونو سره فریکوئنسي کمه وه، لامدې عمله په خدماتو منفي اغیز و. راتلونکي کال به د نورې فریکوئنسي توزیع پیل کړو.
ښاغلی انصاری دغه راز وویل چې په افغانستان کې له غیر قانوني سیم کارتونو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هم د اترا ادارې جدي اقدامات ترسره کړي او د 15 مخابراتي شبکو په ګډون د سیم کارت ویشلو سلور اویا مرکزونه نقدي جریمه کړي دي.
سلور اویا سیم کارت توزیع کوونکي شرکتونه هر یو له 1500 تر 2000 افغانۍ جریمه شو. د سیم کارتونو د فروشاتو په برخه کې د مستندو سرغړونو له امله 15 مخابراتي شرکتونه په لاندې توګه جریمه شو. اتصالات 2.5 میلیون افغانۍ، روشن 15 میلیون افغانۍ، MTN 1.5 میلیون افغانۍ، افغان بی سیم 1.5 میلیون افغانۍ او افغان تلکام 1.5 میلیون افغانۍ جریمه شوی.
د ښاغلی انصاری په وینا د مخابراتي خدماتو څخه د استفادې په بدل کې د 10% مالیه په اخیستلو سره افغان حکومت په 1999 مالی کال کې 3.6 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. خود اترا د ادارې د معلوماتو په اساس په 1999 کال کې په افغانستان کې د مخابراتو شاوخوا 300 پایې تخریب شوي هم دي چې له عملی حکومت او مخابراتي شرکتونو ته لږونه میلیون ډالر زیان اوخته دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. درنو اوریدونکو، د کندهار په پوهنتون کې د پاچا خان د سولې تحقیقاتي مرکز له ځایي رسنیو سره په ګډه هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پیاوړتیا په هدف سوله ییز ژورنالیزم عام کړي. د نوموړي علمي مرکز مسؤلین وایي چې دا مهال په مطبوعاتو کې د سولې په باب د اخته پام نه دی سوی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې وایي.
د افغان جګړې په شدت او کموالی کې د رسنیو رول. د کندهار پانتون په انګړ کې د پاچا خان تحقیقاتي او علمي مرکز د خپلې هغې سروې پایلې اعلان کړې چې لمخې د سیمې او نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغان سولې په اړه کاریدونکي ژبه جوته سوي. د نوموړي بنسټ مسولین وایي چې د مطبوعاتو رول د سولې پر وسولو کې ځانګړی ځای لري او د اړخ ته باید پاملرنه ډېره سي.
تبلیغات، رسنۍ، میډیا دا اوس متاسفانه د ځینو اړخو لپاره د جنگ وسیله ګرځېدلې، ځکه دوی خپل اهداف په تبلیغاتي لحاظ هغه له دې لارې متاسفانه ترلاسه کوي. مګر بیا موږ تاسې دا هم وینو سره چې لومړی نړیوال جنگ د پای ته رسېدو سره موږ تاسې په اروپا کې وینو سره چې هلته د سولې راډیوي سټېشنونه بیا جوړېږي، هلته د سولې لپاره بیا تبلیغات شروع کېږي. دوهم نړیوال جنگ پیښ شو سره هغه وروسته بیا وینو چې ډېر پرمختګونه په دې برخه کې راغلل، مګر له ساړه جنگ سره بیرته وینو سره چې دا حرکت بیرته تضعیف.
په کندهار کې د نړیوالو او سیمهیزو رسنیو اساسو هم په دې پروګرام کې برخه درلوده. برخوالو چنګار وکړ چې مطبوعات په ټولنه کې د سولېز ذهنیت په جوړولو کې ښه اغیز لري او په کار د چې د سولې د مذاکرات په اړه هم عمومي ذهنیت له بې باورۍ څخه وژغوري.
ټولنې ته د دې خدمت په خپل جواز دی. مطبوعات نه یوازې د معلوماتو په خپرولو کې مرسته کولای شي، بلکې د نفرت انګیزو خوځښتونو، متفرقه بیانونو او بحثونو سره خورا اغیزمنه مبارزه کولای شي. د متوازن نظرونو چاپیریال او د معلومات انډول ممکن زیان رامنځته کړي.
په کندهار کې د ونړیوال خصوصي او یو هم دولتي سیمایي تلویزیون په ګډون یو لس سیمایي رادیوګانې او ترلاسو پوری زیاتی چاپی خبرونه فعالیت لري. د کندهار پانتون د پاچا خان د سولې د مطالعاتو د مرکز مسولین وایي چې غواړي له یادو رسنیو سره په ګډه د سولې ژورنالیزم عام کړي.
نو کوم ځای دغه یو تحقیق ولرو چې بیا نیمګړتیا په ګوته هغه عوامل په ګوته سي بیا د هو حلاري دغه څه په تدریج سره مخته ځو. چې دغه حرکت د دوام د لارې موږ کولای شو چې لښتر لږه د ژورنالیزم د یو پوهنځي د یو محصل د دورې د تحصیلي دوره چې مثلا څلور کاله زه باور لرم چې موږ تاسې په کندهار کې د رسنیو په برخه کې انقلاب راوستلی شو.
سره لدی چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د سولې خبري پټه په ولاړې دي، خو لا هم د سولې په اړه د عامو افغانانو هیلي او امیدونه موجود دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه. دا هم څو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د بهرنی پالیسی په اړه خپل لیدلوري بیان کړ. نوموړي په یمن کې له نظامی عملیاتو څخه د امریکا د ملاتړ پای اعلان کړ. نورحال زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
جو بایدن د بهرنی چارو وزارت کارکونکو او د نړۍ په کچه ډیپلوماټان ته مهم پیغام درلود. ولسمشر بایدن وایي
America is back.
امریکا بیرته ستنه شو، ډیپلوماسي بیرته راغله. تاسو د ټولو هغو کارونو مرکز یاست چې زه غواړم تر سره کړم.
بایدن د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه هم راوګرځول چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په مشرۍ له پوزي مداخله ملاتړ کړی وو. بایدن وایي
This war has to end.
دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د خپل ژوند روښانه کولو لپاره موږ په یمن کې د اړوند وسلو د پرولو په شمول د امریکا ټول پوځي ملاتړ پای ته رسوو.
بایدن یمن ته د متحده ایالاتونو استازي استوي او مسلکي ډیپلوماټ ټیم لندر کینګي ګمارل دي. څېړونکي وايي دا یو مهم بدلون دی. یو څېړونکی برین کاتولس وايي
هلته د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټ درلودل زه فکر کوم دا یو پیوړی پیغام دی چې متحده ایالات د بحران د پای ته رسیدو لپاره ژمندې غواړي چې یو څه وشي.
بایدن یو بل لوی پیغام هم درلود او هغه دا چې د یمن د وژونکو جګړو په شان سیمو څخه مهاجر هم ومني. بایدن وایي
I'm approving an executive order.
زه یو اجرایی فرمان لاسلیک کوم چې لمخې زموږ د مهاجرینو د منلو پروګرام بیرته پیل شي، څو له نړیوالو غوښتنو سره مرسته وکړي.
بارن په میانمار کې پوځي کودتا وغندله پر پوځي غږ وکړ چې له واک لاس واخلي، ملکی مشران خوش کړي، مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه بیرته پیل کړي. ولسمشر حمدا شان وویل چې په نړۍ کې بعد د متحده ایالاتونو پر ځواکونو بیا کتنه کوي او د ټرمپ هغه پریکړې وزندول چې له جرمني څخه امریکایي سرتیري ایستل. بارن د بهرنی چارو وزارت کارکونکو ته وویل چې پر تخصصي باور لري او هیڅ کله به دوی په نخ نه کړي او کار به سیاسي نه کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی څو د محصلینو له ځپلو لاس واخلي. د محصلینو مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې د ترکیه مشرانو د هغه هیواد د یو مهم پوهنتون لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پریکړه وکړه. نور تفصیل پر پورت کې
وایي. د استانبول بوکاسچی په هانتون چې د ترکیه یو له عالی په هانتونونو څخه دی، د سیبری خچې د محاصرې لاندې دی. د هغه اوس د کومونکو نمونه چې د مظاهرو په جریان کې د پولیسو له خوا نیول شوې دي، د په هانتون د رئیس دفتر تر شا زړول شوې دي. دا مظاهری هغه مهال پیل شوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د په هانتون نوی رئیس وټاکه. تاوتریخواله په دې ورسته کې ځکه ډیر شول چې پولیسو پر په هانتون برید وکړ او د ځکهونکو پر کورونو د پولیسو چاپی لا هم دوام لري. یو ځکهونکو د خپل نوم د نخودلو په شرط وویل
پیپل ټو پروتست ډیموکراتیکلی اند پیسفولی بات دیر سټیل موږ غواړو په دیموکراتیک او سولیز شکل مظاهره وکړو، خو له هم پر موږ له تاوتریخوالې ډک بریدونه کیږي. هر ورځ دا ویر را سره وي چې تعقیب کیږم، یا زه به سهار وختي له کوره بېول کیږم. زما ډېری ملګري هم اوس په توقیف کې دي، له دې امله زه د هغوی په اړه هم په تشویش کې یم.
زده کوونکي او ښوونکي چې په لاډون کې سره متحد دي او د نوي رئیس د ټاکلو په اړه د اردوغان د پریکړې په وړاندې مخالفت کوي. تر 2013 کال مخکې د پوهنتون رئیسان به په دودیز شکل د پوهنتون لخوا د رایو په اساس ټاکل کېدل. کان کاندن د پوهنتون پروفیسور دی. هغه وایي
standing firm with our ideals of a independent university, a free
موږ د خپلواک آزاد او دموکراتیک په هانتون په توګه په خپل مفکورو کلا کولاړیو، او دلته هر ورځ زموږ راټولېدل د دې څرګندوی کوي.
مګر اردوغان په خپل پریکړه ولاړ دی او مظاهره کوونکو ته ترهګر وویل، او یو شمیر د هم جنس بازانو د جی بی ټی غورځنګ د توتی برخه وبلل. انقره د متحده ایالاتو او نورو لاریونونو ته خبرګون وخود او خبرداري ورکړ چې د ترکیه په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. ګډوډي د پوهنتون له انګړ بهر په خپرېدو ده، او دا لاریونونه په قاطعیت سره روان دی. سره له دې چې دواړه خواوې د شاتګ لپاره چمتو نه دي، داسې بریښي چې جګړه به نوره هم زیاته شي، او دا اندېښنې لا هم زیاتوي چې ترکیه په کوم لور روانه ده. ګالیا رانا رستنی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر بن اوریدونکو، دا هم د فراد ولایت څخه د پولیو د واکسین په اړه رپورت. د فراد روغتیایي چارواکي هوډ لري چې په نامن ولسوالیو کې د پولیو د واکسینو امکانات برابر کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال خوشحال ځلان په رپورت کې واوري.
د فراد اړوند سیمایز چارواکي په ولسوالیو کې ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومان ته د پولیو واکسین رسیدو نوی پروګرام خبره کوي. د فراد امیرختیا مشر عبدالجبار شایق وایي په هغه ولسوالیو کې چې په دې ورستیو کې د زینو ننګونو لامل یو شمیر ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوی، دوی پلان لري چې د ځای خلکو په منځګړیتوب هلته هدي اکثر امکانات ورولېږي تر څو ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین سي. خو نوموړی د دې پروګرام عملی کولو لپاره د خلکو همکاري اړینه بولی.
په هغه اکثر امکانات مو پر اساس زو قرار میتم او مو همکاري کنه که اگر کوم جای کوم تبلی کوم کوچه کوم قریه از واکسین میمونن مو خبر کنن که بزرگترین فرصت مو ته تیمای په دوج تاسیس کړم او واکسین پولورا دوج تطبیق کنن.
د فراه ولایت شورا رئیس داد الله قانی ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان ته د پولیو واکسین رسید دو پروګرام هر کله کوي، خو پر عام ولسونو غش کوي چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او خپل هر ډول همکاري له واکسین کوونکو سره ونسبموي.
په چیرې څوک فلج کیږي هغه د جامعې بار دی، او د کورنۍ څخه مهله ده چې دوی د واکسین د پروسې د مسؤلینو سره او خدمتګزارانو سره دوی د همکار شي او خپل اولادونو څخه د دغه واکسین تطبیق کی او دوی د راهنمایي ورته.
مدني فعالین په ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو لمن غزیدو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول ډیر مهم بولی، او زیاتوي کچيري ځای دینی عالمان او قومي مشران وغواړي نو د پولیو واکسین پر وړاندې ټول ننګونې لري کېدای شي. عبدالرحمن ژوندۍ وایي،
ټول
څه
د یو
ځواک
پیسې د یو مدیر پیسې ورسنه دغه د شیوازي حکومت ته ونګوري چارواکو ته ونګوري دوی د وسلوال مخالفینو سره خبرې وکړي، د حکومت سره خبرې وکړي، قومي مشران عالمان را مخته سي ترڅو دغه کار مخنیوي ونه کړي. هر وخت هر زمان کې چې کله د واکسین هغه لړۍ پیل کیږي دوی د تطبیق چارې ورته اسانه کوي او مرسته ورسره وکړي.
ډاکټران پولیو واکسین د ماشومانو د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره یوازینی غوره او تجربه سوی درمل بولي چې په پوره بریالیتوب سره ماشومان له فلج ناروغۍ څخه ژغوري او هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستا تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.